لاس پلاس په ونو پوخلیو غونډیو کې روان و. د ونو ګلونه بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساوتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل: سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل: لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله، خو ورو ورو ساویتری پاس وکتل. د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکي تورې شپې تورو، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل: تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ: ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا مایم د مرګ رب النوایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوا یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوا په کړی باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وویست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوا یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل: زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي. ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل: ساویتری، ته د مړې دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل: رب النوا یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل: ساویتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل: غوښتنه دې ومنل شوه. او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل: ساویتری، ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل: رب النوا یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل: که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یم او په بدل کې یې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل: زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل: دا غوښتنه دې هم ومنل شوه. او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید، مخې ور واړوه. ویې ویل: ساویتری، زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل: رب النوا یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یا ما وویل: شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم. دراپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل: ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مرګ ربل نوه یما د ستیون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتري ته وویل، اوس نو ستنه نشه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتري د ستیون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیون ټټر وخوځېد، ساپکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیون وویل، ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پېښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول ناوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
خغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسی آزاد او سپین شیرونه لیکي. تر اوسه یې د شیرونو درې ټولګې چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شیرونو په باره کې مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستلی مس.
مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او د یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شیرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د خپل شیر په ایسه کې او سرات هوا
من نه ستاسو د پرستنې څخه نو کې ستونز من سوال پدې دی چې زموږ په جامعې کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوې دي، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دي،
یعنی منظوم کلام.
منظوم کلام شعر وو، په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا او علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څخه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما د پاره زه په درې ساعته په دوه ساعته شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې را وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم، وام که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي، نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دی یو واورو
از ما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما د پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل 200 صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواخصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډر سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه اعظم د جامعې جزیم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسری شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي، په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانۍ ټولګي مم
پخوانۍ ټوله مطلقا نوي دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان اصطلاح وه.
مهرباني
استاده شعر ووایم. د آزادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو، بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نیي قلم وتراشو او په روښانه خط د آزادۍ کلمه ولیکو.
ډېر عالي.
تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو. پخوا په نیي قلم خط لیکئ ستاسو په یادېږي په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نیي دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نیي خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هېڅ وخت نه په اور پوهېږي، او په رڼا راتئ بېچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار بې هم پشکې کې اوسو. یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما تر مخه مار درته وکوي چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان ټول د منځه تللي او نو ځکه دا نه دی. داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکوی پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي. د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي.
نظري صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه مو پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې هم تقسیم ده. داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته ووایو شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین. شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه دی چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریې او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي. البته لویجیز هم شته. دی شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی. خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیز کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې یې را سوری سوری کړي دي. هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته. هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی، څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست نجلۍ ته، کومه نجلۍ په دفتر کې وږ ټایپست وه، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد وي چې کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او ټایپستان به هم که ستاسو په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو مټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدي. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه در کوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې در کوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موچ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز را ته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوې لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادېږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي تل لوږې ورغېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، تعجب خره. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او اره پیشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پیشکې کې، چې ځینې خلک حاکمه طبقې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلق په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بله مایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بلې پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانه پیشي. ته په کاسه کې مړۍ خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو ښه ډېر خورې، لیکن وظیفه دې ډېره سخته ده. هغه دا چې د سهار تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کوم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتله چې ډېر داسې شعرونه را ټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دې ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو ورور وزم هغه وایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان چې ادا کوم نو ځکه اول دا شرق میانیت ډیر تلیم او بیا می کوشش کړی دی چې نونو بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه به درته وایم درې بند لري وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم بیت لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي په درېیم وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څېر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي سقوط 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 یعنې په زرونه کلونه به دا سرڅرګندونه کېږي که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال ایښی دی چې بیې درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کېږي ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپېر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو نه په دې چې ځان لرې کړو بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا چې هم پښتو دي چې ما درته وویل چې هم د پښتنو دپاره دي او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم
ډېره مننه خدای مو خوشحال لره
تشکر وایي یار زنده و صحبت باقي
بیا خبرې پې باندې کوو کور مدان ډېر عالي شعرونه وو
تشکر تشکر ژوندی ګرځې
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دشم دو وطن تداشا چشم لیدر تقسر ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشم رو بطن تجاشا جشم لی در تک سر کھو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا Thank you. جس پشت دے دے دیا اس پامی دمن کی خوابے رخائی اس پوشت دخارو کلا کنے نبی دیگ رخائی اس پوشت
Yeah.